سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې به واوري چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د بلې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې د غونډې کوربه وي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ترکیه به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه نه وي. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشي لیگ پایلو بده او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په نړۍ کې به په لسګونه میلیونه انسانان د شخړو له امله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. رویټرس او فرانس پریس اژانسونه د ښاغلي اوغلو په وینا خبر ورکوي چې افغان چارواکو او د طالبانو پلاوی له ترکیې غوښتي دي چې د دې خبرو کوربه شي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ورته غوښتنه مطرح کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د انقره د کوربتوب په قطر کې د سولې د روان بهیر بدیل نه دی، د هغه بهیر تکمیلونکی دی. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکی پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. په پکتیا کې یو څارنوال د مرکز ګردیز اړوند لومړی امنیتي حوزې کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن رسنیو ته د دې پېښې په تړاو وویل.
د پکتیا استیناب سرانوالی سرانوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یو لس بجو شاوخوا کې د تروریستان او لوري شهید شوی دی.
ولی سیاته کړه چې قاتلان تشتیدلی دي او کشفي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. د دې پیش مسؤلیت چا نه دی منلی. په میدان ورته کې افغان چارواکي د هومبي ټانک په مرسته د یو برید مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي رډو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 15 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان شار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو.
نظام کارول کوي چې ورنږدې کېږي د سربازان لخوا شنافه یې شوی و، نو بیا پیرونه پر کېږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازي فاطمې عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له یوې مودې راهیسې په سرطان ناروغۍ اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یوه روغتون کې وفات شوه. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلوبي لیګ پایلو بده. د بوسکشتي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسی ازادي رادیو ته د دې لوبي پاړه وویل.
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن.
پرون په نیمه پایلوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د کندوز لوبډلې په وړاندې د لوبي لپاره د کابل چاپندازان د لوبي ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبو کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه واخیسته چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډېره حده د شخړو له کبله د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویې ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سختې لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډېر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د ده په وینا سره له دې چې تر ډېره جګړې د لوږې سبب دي، خو اقلیمي بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج سایل د افریقا شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوږې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې یوې محکمې امر وکړ چې دا اپ بېحیایي خپروي او باید منع شي. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بېرته بندیز لرې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډېر وخت نه دی پاتې او دا پاشلتیا به نه یوازې د لبنان د خلکو لپاره ناورین وي، بلکې په دې هیواد کې سلګونو زرو سوریایي او فلسطیني کډوالو او درسې سیمې ته به یې غمیزه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیر کال د لبنان لپاره د لارې یوه نقشه وړاندیز کړه او په دې توګه یې هڅه وکړه چې په لبنان کې نوی حکومت جوړ شي. د لبنان د سریاعظم حسن دیاب حکومت تیر دوبی په بیروت کې له سترې چاودنې وروسته استعفا ورکړه. دنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. دنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی. راپورونه وایي چې په دنمارک یو تن وروسته له دې مړ شوی چې دا واکسین یې وکړ. ویل شوي چې دې واکسین د ځینو کسانو په وینه کې غوټې پیدا کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې څو کسانو ته دا ستونزه پیښه شوې ده. د دنمارک د روغتیا وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه اوس ممکنه نه ده او نورو څیړنو ته اړتیا ده. له دنمارک وروسته ناروې وویل چې د نویو کلینیکي نتیجو تر څرګندېدو پورې د استرازنیکا واکسین ورکول بندوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. په ترکیه کې د افغانستان د سولې غونډه د اپریل د میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. د حامد کرزي او نږدې همکار وایي پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د نوې طرحې ملاتړ کوي.
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودلې هغه هم کامله شوې ده او دې کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
نور موضوعات هم لرو. په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
په پایېږي نه چې دا څه پستوي دي. شپږ واره مې وډه ډاکټر ته دي، دوه واره مې بل ډاکټر ته رسل، پر اخر سینه بغل سوته ځګر تخته دي، واره پزه بنده و بیا غوښنه خوري ده، بیا ستنه خوري ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واورئ. سموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. ورزو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد په د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وي. مولود چاوش اوغلو نن وویل دا ناسته به د دوهې د سولې د خبرو په دوام او له دې غونډې سره په همغږۍ کې وشي. په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال کانفرنس جوړیږي چې امریکا د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره یو نوی طرح وړاندې کړی ده. تازه پر روسیه سربیره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې طرح ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
ترکیه ومنله چې استانبول به د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل دا کانفرنس دوه کې د سولې د روانو خبرو په همغږۍ او د دې خبرو د چټکتیا په موخه کیږي، نه دا چې په قطر کې د سولې روانو خبرو ځای نیسي. رویټرز خبري اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکلي د دې ناستې موخه دا ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په معناداره ډول مخکې ولاړ شي. ښاغلي اوغلو دا هم ویلي چې هیواد طالبانو ته د یو پیغام په لیږلو سره له هغوی غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، سو د سولې خبرې یوه پایده ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې به د افغانستان په ګډون امریکا، روسیا، چین، هند، ایران او پاکستان برخه ولري. ترکیه داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې تمه ده د مارچ په 13مه په مسکو کې هم د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون د افغانستان د شخړې په اړه غونډه وشي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې افغان حکومت د ملي مصالحې عالي شورا، افغان سیاسیونو او طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د سولې د لنډمهال یا موقت حکومت څخه ملاتړ کړی دی. که څه هم یو شمېر بهرنیو رسنیو په دې کانفرانس کې د افغانستان د حکومت د یو پلاوي د ګډون خبره کړې، خو د افغانستان حکومت لا رسمن په دې غونډه کې د ګډون رسمي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو ښکېلتیا داسې مال زیاتېږي چې امریکا هم ویلي هڅه کوي په دې بهیر کې د ملګرو ملتونو په ګډون هغه هیوادونه شریک کړي چې د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې نغښتې بولي. امریکا وایي له دې هڅو یو موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي او د همدې لپاره یوه طرحه هم ټولو لوریو ته سپارلې ده. تازه د افغانستان مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا نوې طرحه د افغان سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره یو ښه چانس بللی دی. ښاغلي کرزي اسوسیټډ پرس سره خپله مرکه کې ویلي د امریکا نوې طرحه افغان ولس ټاکنو ته بیایي، د ښځو او لږکیو حقونه ساتي، اساسي قانون او د ټاکنو سمون ته لار پرانیزي او تر خوا یې د موقت یا لنډمهالي حکومت وړاندویه نه کوي. خو حامد کرزي ته نږدې کسان وایي هغه په دې طرحه کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړي. د حامد کرزي پخوانی صلاحکار شهزاده مسعود
دا طرحه اوس مخکې چې لږ څه نیمګړتیاوې درلودې هغه هم کامله شوې ده او کېدای شي د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې د هغه طرحه چې تکمیل شوې ده خلیزات یې وسپاري. دې کې هېڅ شک نشته چې پخوانی ولسمشر دغه طرحې ملاتړ کړی.
جمهوري ریاست که څه هم د حامد کرزي د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د درېیم کال د پرانیستې په مراسمو کې ویلي وو هر بنسټ کولی شي د کاغذ پر مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا یې افغانستان ته د امریکا کولو فرمایش ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې هم د سولې خبرو د بریا لپاره هڅې روانې دي او دا ځل پکې د ملګرو ملتونو ونډه جوته شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجي انوري هیله ښایي چې دا هڅې د سولې روانو خبرو په ګړندیتوب کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر اړین دی او د سولې د مذاکراتو د پرمختګ او همدارنګه د توافقنامې نه وروسته قوي ضمانت د همدغې بین المللي سازمان په جدي همکارۍ او د نړیوالو همکارانو په ملګرتیا به عملي کیدونکي وي.
خو له دې ټولو هڅو سره سره هغه څه چې طالبان د سولې لپاره اساسي شرط بولي د امریکا سره د دوی هوکړه ده. هغه څه چې د امریکا نوي حکومت د روسي تایید لپاره لا هم پریکړه نه ده کړې.
په همدې حال کې د سولې لپاره جوړ ائتلاف د امریکا له دولت نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. د ائتلاف د دې اندېښنې په څرګندولو سره لیکلي چې د بایدن د دولت نوې وړاندې کړې نقشې د افغانستان د سولې بهیر ټکنۍ کړی چې د ښځو حقونه پکې څنډې ته کیږي. د ائتلاف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې بې ګټې بللې او د امریکا له کانګرس نه یې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو او د ښځو د ونډې کمیدو یو لړ اندېښنې راپارولي، اوس د سولې لپاره جوړ شوی ائتلاف د امریکا له دولته غواړي چې د افغانستان د ښځو ترلاسه شوې ازادۍ د سیاسي مصلحتونو قرباني نه کړي. دغه اداره وایي په جدي توګه اندېښمنه ده چې د سولې د بین الافغاني بهیر لپاره امریکا د ښځو د حقونو لومړیتوب او د دوی معنا لرونکی مشارکت په پام کې نه دی نیولی. د سولې لپاره د ائتلاف اداره د امریکا له کانګرس غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې وڅاري. د سولې لپاره د ائتلاف اداره یو پرمختللې اداره ده چې 130 سازمانونه پکې شامل دي او په ټوله نړۍ کې د جګړو د ختمولو او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د افغانستان د 15 ولایتونو د ښځو لاسلیکونه راټول کړل چې د سولې بهیر او د لاسته راوړنو له لاسه تلل پکې بیان شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله الهه ساحل د سولې په پروسه کې د ښځو په کمرنګوالي او په دغه پروسه کې د دوی پر لږ حضور پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې حکومت غواړي د هر راس شرایطو لاندې له طالبانو سره سوله وکړي، حتی که په دې بهیر کې د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې شي.
ما در 8 مارچ مثال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که
دی وبل مونږ سکل د مارچ په اتمه لارو ته راووتلو او غږ مو پورته کړ چې باید برابر حق او برابر سیاسی ونډه ولرو. داسې نه چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ورشو او په دې سره خپل سیاسي سهم قرباني کړو. مونږ په ټولو ساحو کې پیاوړې ښځې لرو. 18 کاله مو پر خپلو ځانونو کار وکړ. ډاکټران او ماستران لرو. اوسنۍ ښځې د مخکینیو 18 کلونو له ښځو سره توپیر لري.
تفاوت از زنای 10-20 سال پیش هستن.
د افغانستان حکومت تل ویلي چې دا اجازه نه ورکوي چې د ښځو او د بشر حقونه د سولې د بهیر قرباني شي. په ټولنه کې د فعالو ښځو پر وړاندې ګواښونه د ښځو او د دوی د نړیوالو ملاتړو بنسټونو یوه بله اندېښنه ده. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال له پیل نه تر اوسه پورې اته ښځې چې په بېلابېلو ټولنیزو فعالیتونو کې بوختې وې په هدفي توګه وژل شوې او نهه یې ټپیانې شوې دي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل شته ګواښونو په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه پیکه کړې ده.
مسئله مشارکت زنان، مسئله
د ښځو مشارکت او جنسي برابرۍ په ټولنه کې یو بل مورد دی چې ډېری ستونزې رامنځته کړې دي. هیله من یو چې تر بل کال پورې وتوانېږو په ډېری دغه ستونزو بریالي سو.
د ښځو د حقونو مسأله د افغانستان د سولې او سیاسي حل و فصل په برخو کې یو مهمه مسأله ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د وروستیو شلو کلونو لاسته راوړنې د تلپاتې سولې لپاره د حکومت په لومړیتوبونو کې دي.
د افغانستان خلکو د ټولو غوښتنو برسیره پر ملي ارزښتونو او هغو ټولو لاسته راوړنو چې په وروستیو شلو کلونو کې لاسته راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت لپاره د یو خاص اهمیت لرونکی دی او د هغې د ساتنې لپاره له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ نه کوي.
په امریکا کې د سولې د جوړېدو ائتلاف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ټرمپ د دولت او طالبانو ترمنځ د توافقنامې راهیسې بې ګټې ګڼي. دغه اداره د افغانستان د سولې لپاره د انتقالي دولت دایمي اوربند اساسي قانون او د دولت جوړښت غوره وړاندیز ګڼي. په دغه لیکنه کې راغلي چې د افغانستان ښځو او نجونو په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. له دې لاسته راوړنو سره سره د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته لومړیتوب نه ورکول او کمرنګه مشارکت یې د ښځو دریځ کمزوری کوي. په دغه لیکنه کې ټینګار شوی چې امریکا باید د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته له ټولو نفوذي لارو چارو کار واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې په تیره یوه میاشت کې له 2300 زیات ماشومان په موسمي تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې ناروغیو له کبله په تیره یوه میاشت کې 10 ماشومان مړه شوي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د دې ماشومانو د حال پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی او له میندو ډاکټرانو سره یې خبرې کړي.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو په څنګ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وایي چې د زوی ځیګر یې تخته او ټوخی یې کېږي.
پاپایېږو نه چې دا څه په سوی دی. شپږ واره مې وډ ډاکټر ته ودی، دورې واره مې بل ډاکټر ته وستلې. پراخ خپ سینه بغل سوڅې ځیګر تخته دی، واره پزه بنده و، بیا غوږونه خوړې ده، بیا ستنې خوړې دي، وسې به ځیګر په تخته ټوخی یې کېږي.
د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي د اخته ماشومانو شمیر لسکونو ته رسیږي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د اوسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
دا سایه لنډه کېدل، سایه پورته کښته نه خته، د تنفس سیستم نه سوي کولی. نو ډېر تازه و، ډېر شدید ناروغي و، چې ډېر ورته وارخطا سو. بیا هلته مې یو بل ډاکټر ته وروستې، هغه بیا یو ورکه راکړه، بله ول د دې کار موږ نه سو کولی، بس چې نهشي کولی نهشي کولی.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دوی ته په تېر یوه میاشت کې د موسمي ناروغیو له امله تر 2300 زیات ماشومان وروړل سوي دي چې ډېری یې په سینه بغل اخته سوي.
2301 کوچنیانو د تنفسي ناروغۍ د خاطر مراجعه کړې وه، خو د هغې جملې څخه 109 چې وه هغه په شدیده سینه او بغل باندې اخته وه، چې هغه موږ بستر کړي دي، دلې مو علاج ور کړی دی او پس علاج څخه خدای پاک جوړ کړی دي. او په تېره میاشت کې موږ د سینه او بغل څخه موږ لس په ځان راوړو.
سکینه هغه ځوانه میرمن ده چې یوه اونۍ مخکې درې کلن زوی د سینه بغل له امله مړ سوی. هغه وایي زوی په روغتون کې تر درملنې وروسته یو ځل بیا ناروغ سو او روغتون ته تر رسیدو مخکې وفات سو.
نو یوه میاشت مخکې دا سټینګ مریض سو، سینه بغل سمچ نه شپخانیا ته بوتلی، هلته شپږ شپې بستر و،
بیا کله ډاکټران راته وویل ول دا سم دی بوې ز بیا بیرته کور ته راوستي نیک سم بیا د درش پی کیج بیا د اسمرسو چې ما غوښته زې چې نه په خانیته بوزم هغه ما شام ډیر فزاب ور مشه ډیر فزاب نو سارته نفس وختې مرسو
پاینی وخت کې د میرویس روختون د ماشومان د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشومان کې د تنفسي ناروغي د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي
د سم وظیفوي ناست په التهاب باندې وخت شي ته سینه بغل وی چې د دو بیا پزله غو عاملین او عاملونه خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې باکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یا هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په زکام وخته وي یو سړی په یو مرض وخته وي هغه داسې په ډېر کم وخت کې ټول وخته کی
ډاکټر ظفر زیاتوي چې میندې دي د یخ په موسم کې د خپلو اولادونو روزنې ته ډېره پاملرنه وکړي او هغوی ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسد آباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي راپورونو ته دوام ورکو برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی د برتانیې ټلګراف ورځپاڼې د دولتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه بیا غور کوي له بلې خوا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر نصر سرمست هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا غوښتې او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې دي ټلګراف لیکلی تیر دوه لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300 زیات نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې پوهنې وزارت داسې مهال دا پریکړه کوي چې لا هم د هېواد په یو ډېر شمېر لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي ښوونځي کتابونو او نورو درسي توکو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې د بهرنیو مرستو ته پتمه دي پرون د پوهنې وزارت وایندې نجیبه آرین ازادي راډیو ته د دې پریکړې دلیل د زده کوونکو د والدینو غوښتنه بللې وه د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره ټکر کړې ده
وایي تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړې سره مخالف یم د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده دا پریکړه په ښکاره ډول ترانی سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي
شکریا مشال چې تر 12 ټولګي د هرات په تجربه ویلې سکه زده کړې کړي او په ترانی ویلو سیالیو کې هم ونډه اخیستې دا پریکړه شاتګ او د نجونو پر وړاندې یو ډول تبعیض بولی
تاسو په 12 کې مخفوره تر هغه چې له 12 ټولګي فارغې دم د ترانی ویلو ګروپ غړی وم اوس می هم په یاد دي چې په څومره مینا او لیوالتیا مو شیرونه یادول او بیا مو تمرین کاوه زه له دې پریکړې سره مخالفه يم ځکه کلونه کېږي چې زموږ د نجونو ترانی سب شوي او خبرې شوي دي
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم پروند په هنه وزارت دا ګام د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف وباله ورسره یې مخالفت وخود د بشر حقوقو د ستار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریش اگاسمن هم د هنه وزارت د دې پریکړې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي وو دا ډول کړنې د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینی برابرول دي بلخوا یو شمېر خزینه فعالانو د هنه وزارت له دې پریکړې سره د مخالفت په پار ځینې ترانی په خپلو ټولنیزو رسنیو خبرې کړي زهرا موسوی له هم دوی یو ده د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا هم تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دا بنسټ د دې دند لري چې نوی ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو په اړه پراخ لیدلوری وښایي نه دا چې ته څو تنو بنسټ پالو او افراطینو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي خو یو شمېر شته چې د پوهنې وزارت له 12 کلونو پورته نجونو باندې ترانې ویلو بندیز تایی نوید احمد د دې پریکړې په ملاتړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نویو ځوانانو د خپلو غونډو د ښایست او بې ځایه ستاینې لپاره ګټه پورته کول او پرې ترانې ویل چې بند شي ښه والی کار دی هڅه مو کړې یو ځل بیا د پوهنې وزارت څخه په دې اړه غبرګون واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې څو خبرو ته حاضر نه شول. پوهنې وزارت له دې وړاندې هم له دې قبل تر نیوکې لاندې و چې لومړۍ پرېکړه کې یې د اسلامي تعلیمات معینیت لغوه کړی و، ولې تر سختو نیوکو وروسته یې دا پرېکړه بېرته واخیسته. همدا ډول دې وزارت پرېکړه کړې وه چې په هغو سیمو کې چې ښوونځي نه لري تر درېیم ټولګي پورې زده کړې په جوماتونو کې وشي، خو ولې په دې اړه هم د خلکو لپاره غبرګون وروسته دا پرېکړه بېرته واخیستل شوه.
تاسو له پیغامونو
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زه د ازادۍ رادیو ته پیدم، ډیره مننه کوم د ازادۍ رادیو د ما پیغام غږی. خو دې لوړپورو چارواکو څخه ما دا هیله ده، وزیر صاحب څخه ما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلی یو، اوسه پورې دا 15 کال ده او موږ مهاجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي، وړې بچان خلخانی دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسې. موږ ته هغه نه راکوي، منځکه نه راکوي، موږ ته دا نمرې راکړي، دا توزیع د مکارونه خلاص دي، خالي منځکه توزیع کېدل پاتې دي، او موږ ته دا منځکه توزیع کې دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. وسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبانو یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړوو. بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول، دورې څه شوله، خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه مباجد سرتیکړې پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې یو پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیس د بل مرغادو خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپور چارواکو ته ورسوئ، مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې، مونږ ته سیاسرې ناستې دي، یتیمان ناستې، د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والله. مون غواړو چې زر تر زر ماشه والله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام در وو ورځې د اونۍ خبريږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس د زیانونو له کبله د اقتصادي مرستو د بستې له لاسلیک وروسته بېګاش په خپله لومړنۍ مهمه وینا وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا پر وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو د هڅې د بل پړاو او د ورځني ژوند د بیرته عادي کولو د هڅو یادونه هم وکړه. ښاغلی بایدن د کورونا وایرس د وبا د اعلان د 1 کال د پوره کېدو په مناسبت په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سمڅې په پای کې به یوه رڼا بالاخره تر سترګو شي. د دې مطلب نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې، یعنی د جولای تر 4مې نیټې پورې، به د امریکا ملت عادي حالت ته وګرځي.
زبد خپل واقعي دا ورځ واقعي خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکي ورمنځو، بلکې له کورونا وایرس نه د خپلواکۍ مانځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لومړۍ کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطحه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې شمېر یې تر 9.7 میلیونه اوښتی او په دې وایرس پکې د مړو شمېر له 15,00,000 زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالتونو سره کار کوي چې خلک وکولی سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو، درملتونونو، د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلی و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې سل میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړی ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کېږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې 1400 ډالره د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر 3000 ډالره مالیه کمیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازدیګر 4:13 دي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د اپریل په میاشت کې د افغان سولې د خبرو کوربه وي. مولود چاوشوغلو نن هم درس خبر ورکړ چې انقره به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. په ورته وخت کې روسیه اعلان کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه به په ماسکو کې د افغانانو د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو د استازی فاطمه عزیز پر مړینه په یو بیان کې خواشینی څرګنده کړه. فاطمه عزیز له وی مودیر رئیس په سرطان ناروغي اخته وه چې نن سهار د 28 کلونو په عمر د سویس په یو روغتون کې وفات شو. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي لسګونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیره حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ دي. ګوتریش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او وی ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به په میلیونونو انسانان په لسګونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته له دې پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې وی محکمې امر وکړ چې دا اپ بی حیايي خپروي او باید منع شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د وضعیت په خاطر خبرداری ورکړ او د دغه هیواد له سیاستوالو یې وغوښتل چې د یو نوي حکومت په جوړولو د هیواد اقتصاد له ناورینه وژغوري. ژان لودریان وویل د لبنان تر بشپړ پاشل کېدو پورې ډیر وخت نه دی پاتې. ډنمارک او ناروې د کورونا وایرس پر ضد د استرازنیکا واکسیناسیون په موقتي ډول ودراوه. ډنمارکي چارواکو پرون وویل د ځینو جدي جانبي عوارضو د لرلو له کبله د دغه واکسین د ورکولو بهیر درولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق او د 4 قضیو په نتیجه کې 9 قاچاق کوونکي له 2 څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل محکوم شوي قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو، 22 کیلوګرامو خیخې، 420 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاش سره نیولې وو. په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول. د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر معاملات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د نشه یي موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د رنگ پر بزګرو باندې وپلوري. او دونی روسي په خداده چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د نشي موادو و ویش قاچاخون کې او خرڅون کې نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان تر قاریان ازادي روته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي، په نتیجه کې و ویش قاچاخون کې او خرڅون کې ونیول. لدی نیول شوې خلکو سره تر ډیر شو کیلوګرام او ډیر نشي مواد لکه هیروئین، شیشه، تابلیت کاغولی او شراب نیول شوی دی.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمی پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوڑان کم وزارت چې وغه ملکی وو او اس مینه ته مواد مخدر ته چې نظامي بنای پیدا کټ نوخه مخه تغیرات وبشکرا ولي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوي دي.
نیروهای امنیتی ما که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشئی موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستاګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورزی په نوم یو صحوی کارکونکي وایي چې معتادین علاج ته غاړه نږدي.
موږ ورسره خبرې کولې، معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغومره یو لارګي راوخ کدي شانه تر څو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا دی چې تو خو به کړه بار کی خو موږ به په بلاخته کی.
ستاسو اندېښنه پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي.
اوس خبرونه له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای سوی، د نشئی موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای سوي، نو له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور سوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول سوی دی. د ملي شورا له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی، نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل، دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول سو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل سوی و، خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول، له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسیون او غونډو مشري کوي، خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسیون یوه غونډه د ولسمشر او بله غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاتې غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشئی موادو سره د مبارزې معین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي، خو د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې پخوا د مخدره توکو په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکي و، اوس معینتي مواد مخدر ته چې نظامي بڼه پیدا کړه نظامي ته ولاړئ، نو خامخا تغیرات به پکې راولي. نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دي د چا سره راوړل شوي هغه ته باید سزا ورکول شي. خو داسې خلک و چې یو سړی به نه خبر و، هغه موټر کې به شی ټینګ سو، دغه بیچاره موټروان یا دغه سپاري چې په لارې راختل و هېڅ به خبر هم نه و، هغه بیچارهګي ته به هم قید ورکوه.
له نشئی موادو سره د مبارزې قانون اوه فصله او شپږ اویا مادې لري چې ډېر احکام یې له نشئی موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی به ډیری ځوانان محتاط کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې له دې ولایت څخه د نشئی موادو د قاچاقو په ډول کار اخیستل او د قاچاقونکو ښکاره فعالیت د دې لامل سوی چې ځوانان نشئی مواد په اسانۍ ترلاسه او محتاط شي. له بلې خوا بیا د پروان امنیه قمانداني وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاقونکي او د نشئی موادو خرڅونکي نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشئی موادو قاچاق کوونکي پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره اوښتې، بلکې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی ډېری ځوانان په نشو باندې مخته کړي دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکي ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاسته راوړنې لري، خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډېره پاملرنه وکړي، چې د نشئی موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوال مو په نشو باندې اخته نشي. په دې وروستیو وختونو کې په پروان ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډېر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخه ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنیي قمندانۍ څخه هم غواړو چې د نشئی موادو د قاچاق مخه ونیسي. هر څومره چې د نشئی موادو قاچاق ډیریږي، په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشئی موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ راټول په 1999 کال کې څه د پاسه سل قاچاق کوونکي له سلګونو کیلوګرامو نشئی موادو سره نیول شوی دي.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
د نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د 94 عملیاتو په نتیجه کې 109 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرام هیروئین، 214 کیلوګرام خیخه، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصایی او معلوماتي ادارې سروې ښیي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه را رسېدلي راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشئی موادو سل قاچاقونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدل است چې ټریماډول ګولۍ د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې فرشتي انیس خبرې واورو.
ټریماډول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، یا همداسې اشتها خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. په اجتماعي رسنیو کې د نشئی موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشئی موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشئی موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول